سابق وزارت صحت عامه و همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما بودند در برنامه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و صحتمند باشید.
شکر.
سلامونه، ستړي مشي د شپې نه بجې دي خبري خبرونه ته مو فريده سيال د وقفې کار د تخنیکی چارو په سمبلخت سر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو پانلیوال جام پانلیوال شلوریز جام کې استرالیا ته علامات ورسره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد باورمن شوی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باورمند او اعتماد ولرو چې پایلو به هم موږ ګټلی شو. د خپلو لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام ته د ګټلو لپاره راغلي دي. راشد خان زیاته کړه دا لوی بریا ده، له دې ځایه پایلو به هم ګټلی شو او هغه به ډیر خوشحاله وي. هر ټیم چې ګوري له موږ څخه یې ویره وشي، پایلو به دومره لرې نه ده. نن افغانستان له استرالیا نه د یو شت منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تکلی لا ژوندی پاتې دي. د افغانستان بله لوبه به سه شنبه ورځ له بنګلادیش سره وي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوپیژندنې درې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې نن به د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکندي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ورښتونه دوام وکړي. په دې ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د باد سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوای له لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو حرکت وکړ. د وزارت نن پر خپلې په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې له نیکاراګوای سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې د دې هیواد رسنیو راپور ورکړی و چې دغه هیواد د افغانستان لپاره ناستوګن سفیر ګمارلی دی. مایکل کیمبل چې د محل په چین کې د نیکاراګوای سفیر دی ټاکل شوی دی له دې وروسته د کابل لپاره هم د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوای د ولسمشر مرستیالي روزا ریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبره تایید کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په پیکینګ کې د افغانستان سفارت لارښوونه شوې ده چې د نیکاراګوای له سفارت سره نږدې کاري اړیکې ولري. د نیکاراګوای په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمېر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. او د یونان د هایدری ټاپو په ځنګل کې له اور لګېدو وروسته 14 کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې اور نمړی په یو تفریحي کښتۍ کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګېدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. یوناني چارواکو پرون شنبه وویل چې اور د جمعې په ورځ د اتن د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې ولګېده. له ډېرې خوارۍ وروسته د اور مړ شوی دی. د یونان د اور وژنې ادارې د شنبه په ورځ وویل چې ټول نیول شوي کسان د یونان د پاتې او د یکشنبه په ورځ به د څارنوالۍ دفتر ته حاضر شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. وړاندې بر سره د افغانستان د تاریخي بریا په اړه باندې چې د نمړي ځل لپاره یې وکولای شو استرالیا ته ماتې ورکړي، د خلکو د خوشحالۍ او مبارکۍ پیغامونه، همدارنګه د پخوانیو شمیر چارواکو پیغامونه به هم درته ولرو. له دې سربېره به د هغو کروندګرو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې وایي د هندوانو حاصلات یې سم خرید نه لري.
دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي، نرخونه ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده.
د افغانستان انټرنیشنل خبريال شبنم دوران ادا کړی د چپلار طالبانو وهلې او ټکوالې دي. وړاندې باندې د خبريالې خبرې او دا چې ولی طالبانو یې له پلار سره دا ډول برخورد کړی د انګیزې په اړه به هم جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو که چیرته وخت پاتې شو ساس پیغامونه به هم راوخلو. التیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. یو شمیر سازمانونو افغانو سیاسي څیرو د مدني ټولنو فعالانو د دوهی په دریمه غونډه کې د افغانو میرمنو استازو نه ګډون ته خبرګونونه ښودلي ویلي دي چې د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو په معنا او د ملګرو ملتونو اعتبار ته نه جبرانېدونکی زیان راوړل شي. د ملګرو ملتونو د شورا د امنیت شورا تر غونډې وروسته د یوناما مشر روزا اوتمبایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون د دیرشمې نېټې غونډه کې به د ښځو او مدني ټولنو استازو ته ګډون اجازه ورنکړل شي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو نه ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمیر سازمانونو افغان سیاسي تیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوهې په درېمه غونډه کې د افغان میرمنو استازو ته بلنه نه ده ورکړې نیوکه کړې. ملاله فنډ چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی د شنبې په ورځ د دوهې په درېمه غونډه کې د افغان میرمنو د استازو نه ګډون په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ویلي دا حذفول د منلو وړ نه دي او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې په دوهه کې غونډه د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی خو له طالبانو سره په ښکېلتیا او د ښځو په څنډې د کولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقونو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانېدونکي زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړې دا خبرې د بشري حقونو د سازمان د ښځو څانګې مرستیال هیدربار په خپله اکس پاڼه خپرې کړې. دغه شان د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشرې زرقه یفتلي په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي هم د دوهې په راروانې غونډه کې د ښځو د نه ګډون پریکړې ته په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبرګونونه ښودلي او دا پریکړه یې د ملګرو ملتونو سازمان د اصولو خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم دې موضوع ته ګڼ شمېر خبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د دوهې په درېمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه قات کوي. لټلې وکمې توخي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه شزنه نه یوازې د نن په افغانستان کې له ټولنې څخه حساسه وي بلکې په نړیواله سطح په دغه غونډو او مجالس کې د شزنه او حساسول د دې ښکارندوی کوي چې د افغان شوز سره نړیوال دوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د خزونه ګډون د افغان میرمنو د غږ زپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار لمینځ وړي. یو مترز افغان میرمن امن احمدی وایي
کده استازي د دوهې په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپلو ښځو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه اواز اوچت کړي تر څو ټولې نړۍ خلکو او د ښځو د حقونو مدافعینو تر غوږونو زموږ د افغان قرباني شوو نجونو او ښځو اواز ورسیږي.
د غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د دېرشمې نېټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډون ونه کړي. دا خبره د جمعې په ورځ د امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وکړه. خو زیاته یې کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي دا هم وویل په غونډو کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم ښځو پورې اړه لري. ټاکل شوی د دوهې درېمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې میاشتې په دېرشمه د جولای تر لومړۍ نېټې جوړه شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړی دی. طالبانو د دوهې په تیرو دوو نورو غونډو کې ګډون نه و کړی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصرې او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نن افغانستان وکولای شو چې د شلو ورونو په نړیوال جام کې د ټولو قوي ټیم استرالیا ته ماتې ورکړي. دا د افغانستان لپاره تاریخي بریا وه. ارزو فیروزی عزیزی ته چې د دغې بریا د لمانځلو په اړه باندې د ښو سربیره د نورو ولایتونو نه د خلکو غږونه راټول کړي دي او د هغو چارواکو مبارکۍ پیغامونه هم راخیستي دي چې د دغې بریا په اړه یې پر خپلو ایکس پاڼو لیکلي وه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په کړهو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقیو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکی اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې ولسترګو مې د خوشحالۍ اوښکې راوبهېدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکی ابرار الحق دولتزی او د کابل ښار اوسیدونکی فریده ازادي راډیو ته وویل
تلوار به شپې خو ګډ وډ شي سمې ته څنګه راځي کوم چې وسنګي خو به اخر را خدا پاک وره مې چې هم ګټه او د سحر کوم بریا هم تر لاسه کړو هم ګټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړون کې احساس کوو.
دا زموږ ټول افغانان لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې موږ ستاسو افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډېر زیات خوشاله یم. هیڅ ستانه سره کول په کوم الفاظ زه خپل خوشالي بیان کوم. زندباد افغانستان زندباد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنیو شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ژوندۍ ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي موږ پر ملي سرود او کسان خپل هیواد کې نه اورېدلای خپل هیواد خپل بیرغ نه سپورته کوي خپل هیواد خپل بیرغ نه سلیدلای. بل نو چې افغانستان په ډیر وځونه دی چې استرالیا غوندې یو قوي لوبډلې ته ماته ورکړي نو ته بل لوی خبره نه ده.
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښې لاستراوړنې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګو ولایتونو دوو اوسیدونکو نصیر احمد شینواري او عزیز الله هم په دې اړه خپله خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واد ستیر کال سیریز نه لمن سره انکار کړو نن د الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه انشاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبه چې استرالیا نه لږ زرا کمزور ده دې ته ډېر زیات هیله مند یاسو چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډېر خوشاله کېږو چې د افغانستان اتلان دی وکولی شي استرالیا ته ماتې ورکړه نو زموږ ویاړ دی زموږ اتلان دی تل دې بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تېر جمهوري حکومت پخوانیو چارواکو هم په خواله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. د دې ډلې پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزي، د تېر جمهوري حکومت د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړي دي. د اتو غوره لوبډلو پړاو په ګروپي لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې یې هند ته سیالي بایللې، بل لوبه یې له بنګلادیش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره چانس ډېر سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې د افغانستان د نړۍ بریا په اړه باندې نور مطالب او همدارنګه د راشد خان وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو په نړیوال شلوریز جام کې استرالیا ته له ماتې وروسته دا باورمن شوی دی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باندې باور او اعتماد ولرو چې پایلو به هم ګټلی شو. دا له خپلو لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام د ګټلو لپاره دوی راغلي دي. راشد خان په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دغه بریا چې نن دوی ترلاسه کړې ده دا لویه بریا ده. له دې ځایه پایلوبي هم ګټلی شو. هغه ویل چې دا ډیر خوشاله ده چې ګوري هر ټیم له موږ څخه ویره لري او پایلوبه د خبره لري نه ده. نن افغانستان استرالیا ته د یو شمنډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تک هیلي لا ژوندۍ پاتې دي. افغانستان بل لوبا راتلون کی سیشنبه له بنگلاديش سره لري چې دا به سرنوشت ټاکون کې وي د افغانستان لپاره. د افغانستان په تړاو نور مطالب هم درته لرو. خو اوس ورزو د په غزه کې جګړې ته چې د اسرایلو د دفاع وزیر امریکا ته روان شوی دی، دا چې په کوم مسایل به بحث کوي اسمت سروان دی. اورو
د اسرائیل دفاع وزیر چې لخپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگتن ته تللی ویلي چې د دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکي لپاره پریکنده او حیاتي دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابی په هوایي ډګر کې واشنگتن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. د وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل شمالی پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغی شي. شغلی ګالانت زیاته کړه چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزه، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت لیږدو یادونه وکړه، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترنګي په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزه کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکړي. څو له دې جبهې څخه زیات شمېر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو ګالان په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستین، بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د سی آی مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز آف اسرائیل ورسپانې د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوسټ درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوي ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیرونه په انګلیسي ژبه په یو ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یو ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرائیلي رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لا زیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوري پالو د جو بایدن اداره تورنه کړه چې د اسرائیل کافي ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرائیل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د وی بلې افغان خبریالې شبنم دوران وروسته د تا پېښاري سره وای چې د طالبانو د حکومت فشارونه او بندیزونه پر خبریالانو روسنۍ او د پخا په پرتل ډیر شوې دي. شبنم دوران په دې وروسته کې د انډیپندنت رسپانې له انګریزي څنګه سره په مرکه کې ادا کړې ده چې طالبانو یې پلار وهلې او په مرګ کې کوخلې دي. تفصیل لا به دې سپوږمۍ اورو.
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپېنډنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انسټاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپېنډنټ په راپور کې راغلي چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولی چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاست ډېر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویره لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې ادعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زنداني شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
هر نوع اعمال فشار و تهدید
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو له امله هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علی خبرنگاران و فعالان رسانه ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبریالانو د سختو بندیزونو، شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د مې په یوویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډېرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړای.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راست د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر وایي که څه هم سږکال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی وایي بازارونه ځکه ساړه دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په همدې ټیټه بیې هم نشي اخیستلی. دغه شان له ګاونډیو هیوادونو هم هندوانې راواردېږي. ورځو تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول
د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې لسوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته همسایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریب ځمکه کې هندوانې کرلي، خدا هم مای بازارونه ډیر ساړه دي.
لنکاست او باستان د می جوای بمونی
په ویالو کې وبو وچی شوی دی. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو برابر سو چې ډیر لګښت لري. هندوانه ډیر وبو تاړتیا لري، سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانې راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستان بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 60% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جنرال کوزی وایي
د هندوانو صادرات فقط زموږ د پاکستان هیواد ته ځي، اما چون ایران خپل هندوانې لري دې ته نه ځي او مرکزي آسیا ته هم بعضې وخت ازبکستان او ترکمنستان ته هندوانی صادریږي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نه کړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلو له کمالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلاً چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت په کتو سره 50% زراغن زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسه پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه وربرابره کړي. اوس فعلاً دوی د وشر او زکات نیمای سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30 څخه 40 سلنه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی زمونږ یو عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولې ده شینوار ولسوالۍ کې، پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خرابې دي، کار نه کوي، تر پایه ولګي. الله ما سلام کامیاب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. دا هلمند څخه می تماس نیولې دي. دا زمرد علاقې زکری ر شایستم زکری خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سې د انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خواهش موږ د وطنداران دي مزکه سمې دي. خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقې ده مسلکي نه دي. ډېره غټه مزکه مګر وصول لږ کې. ما ویل چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت خوا څخه چې د زموږ منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکې په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکې مو شایسته دي خو پراخه مځکې لرو مګر اصول نه کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د مې نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نړیوال سلوریز جام کې استرالیا ته ماتي ورکول وروسته د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد باورمن شوی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد لی ال سالی وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باور او اعتماد ولري چې پایلو به هم ګټلی شي. د خپل لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوای له لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو هرکلی کړی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې له نیکاراګوای سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې د نیکاراګوای رسنیو راپور کړی و چې دغه هیواد افغانستان لپاره ناستوګن سفیر معرفي کړی دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په درشت ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې نن به د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکنډي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب کې وروختونه وشي. او د یونان د هایډریټ ټاپو په ځنګل کې له اور لګیدو وروسته دیارلس کسان نیول شوي. چارواکي وایي چې اور نمړی په یو تفریح کې خدای کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګیدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. یونانیو چارواکو پرون وویل چې اور د جمعې په ورځ د افغان د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې لګیدلی و. د ډېرو خاریو وروسته اور مړ شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مورا بولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سه کال څخه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
موږ د پاله تر رسیدلې چې باید بسکرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې طالبانو سه کال د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
قیمتي تریاک سه کال د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلې دي. هغه سیمې چې اوبې درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل.
دا چې نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمین سره مرکه کړې ده.
د عزت النفس د نشټوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پریږدي، کور ته روغ رمټ ستنیږي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زیم اکرم ولی
والک تدل تتکوی شکر ده علاج دیوشو خچاق سورا و سپین زبان در نجوشو مو خواسی هم داد سریخو پتان که نخیتیو تو ولی برتر آغلی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو، راغلی چې د طالبانو حکومت سخت کال وکولای سوای چې څه کم 1500 هکټاره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو تر څنګ سخت کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي دي. د موضوع تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږ کال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوي او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکټاره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2004 وروستم کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شي وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه $1,150 ته پورته شوي او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولي دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازې کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیلې معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
موږ دې پایلې ته رسیدلي یو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان،
د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینې ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچني بندونه او د ستروس 280 باغونه جوړ کړي. د 28 هکټاره زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,603 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانم اخر به ورته ځوان بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبت بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خټک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلاډ ولا په نشو روې دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سږ کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره سوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو څلور میاشتې دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دړو په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسي کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د مني په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې سوې خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولای سوه چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
قیمت تریاک در سکل د تریاکو به ډیر لوړی شوی دی. هم د عمل خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلی دی. هغه سیمې چې اوبه درلودي هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړل او صفر ته مو ورسول.
کمل به صفر رساندیم.
د پخوانی جمهوری نظام د احصائیه او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 شمسي کال کې خپور شو ښوولې و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي و. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند کړه، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده د کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي. مثلا موږ ته دې غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږ کال هم د پرو سږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګرو ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پرو سږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي او سږ کال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سږ کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1200 شپګ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشئی موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت او نفس د ځان درناوي یا د ځان ارزښت له منځه وړي او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفي فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه ای مواد ولی عزت النفس لمنځه وړي؟ په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي؟ او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر، یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه با ارزښته یې. نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي، او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس له منځه وړي، او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول، کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري، هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري. نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې رودي دي، په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کیږي. نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا، اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي، او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا، معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي، دغه محیط هم د هغوی د عزت نفس د له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه سو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاوو اظهار نشي کولی. چې چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي، او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه یې عمده نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه، کوم شخص عزت نفس له لاسه ورکړی دی، زیات مسترب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي، او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي، چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښنه شین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي، ځکه چې دی له شکست ډېره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډېره ګرانه پرېوځي. له خپل ځان او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي، د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپل دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان د پاره یو عار یا فیغور بولي. نو که دغه کس د احتیاط ترڅنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشې په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت نفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشې موادو ته مخه کړي، عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا ښه وي. ولې کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلاتو، د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو ورو کمزوری کوي، او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي، دغه محیط هم د ده د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي، او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا سته؟
که یو معتاد د نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت نفس چې ده د اعتیاد له امله له لاسه ورکړی دی، دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، ده ته باید یو کار شغل برابر سي، او د امکان په صورت کې کچیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعده سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهېدلاس؟ آیا پوهېدلاس چې نشه د انسان حافظه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګوني حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه مختصه وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ورباندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیخه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دې شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه یې علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدلاس؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشه یي موادو معتاد وي، خو څه وخت وروسته کلکه اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته کور ته روغ رمټ ستنېږي. د اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډېر خوشاله وي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلاره، یوه خبره درته وکم، خفه کېږي خو به نه؟
او بگورم چه چه دول خبره ده؟ که خواه خبره او ولی بخواه پکیگم
ووای بچه یه چه خبره ده؟ پلار بده ولی خواه پکیش؟
ما خو بودر پی خودل، او شکر روغ جوریم. او مونگ دیم گورو چه روغ جوری؟
شکر دی زویه چه پا خیر جور سوی، پا تا هم دیر خواری تیری سوی، او مش هم دیر دست دستری سوی.
پلارا، او خوزه هم ستاق با شیر گوندی جوریم، او هر کار کولیشم کنه؟ او کولیشی، خو مطلب دیسته ده؟
نو چې جوړ یم، ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟ ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خود ده ده لاسه زما طول کاروبار تا باشو، اوز بیا دوکان پا لاس ورکم چی طول سرمایه می پوبوله او کی؟
آغا وقتون خود تیر سواله، تو ویز مش بخوانی تپونه بیتره تازه کوی، پر تایه چه پرخ دی؟ بشیر او دی دی دوار زامن دی؟
یار خزی، که ریختی او ایم باور نشمر بانی کولی.
اوز خود شکر روخ جور دی، ولی باور نشمر بانی کولی؟
زدامه نم چه اوز جور دی؟ خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف وم یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه دې ورمات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها؟ په لوی لاس هلک نشو تاړ باسه.
سر ماخام کوا خوبنا بنگل و نیکرے جانا نا لا 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 لا.
اسلام جانا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوہو، اکرم داتے؟
او زیم اکرم، ولی
والک تدل تسکے بے شکر دے علاج جوشو خچاخ سورا اس پینز باندر نا جوشو مخواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتي و. ته ولې بېرته راغلې؟
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شي بیا څه کوې چې دې مردار لکتي ته بېرته راغلې؟
های های، کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلي خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه، بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرتا دیه چطل زایتا راغلی؟
ای های، دا پاکی چه گتل ری؟ کار سمران پاک شی، خرق دی بیام چطل بولی؟ اوزنو راسیات پریدا، زر راک یو پڑی، چه سخ خماریم؟
دا غد بادار واخلا، زمک ایک دلستا پر مخلاص دا داز غد پڑی بدر کم، چه بیرتا دیه دا پخوا پچان آسمانو تا پورتا کی؟ دا غدې واخله نو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
Shanti, 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 Shan